کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او څرګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونې ډیره برخه همدې ته ځانګړې سوې ده. دغه ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم واوري چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشته جلال زی څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د افغانستان ولسمشر نن ویلي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهره چیانو سره بد چلند ته اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشی نن پر ټویټر لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوی غړی ارمان لوڼی د لورلای په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډیرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان له لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوه او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبرپاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالستانې مسؤونې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګیدلی تورن رد کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د شتو د حقونو مدافع او د پښتون غورنی غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعته به درکې ورسته ومندل شو. ګلالی اسماعیل د فبروري په 15مه د پښتون غورنی غورځنګ د مرکزی کمیټې د غړي ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډیر نور کسانو سره نیول شوی و. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ور باندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې و خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دوی زه په ګاډي کوم پر کومه درو نو ماته دا دغه شو چې دوی ما دغه کوي چې دوی ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زما په ځان کې دا چې دوی ماته اوه په داسې شار کې چې د ګاډي نه کوزه شم زه په پلان نه کوزم با زم زه که چا و دوی ما د شان اولي ور بیا بوي چې تا تخته دل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم دا څو زبان نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې د ګاډي نه باندې کوزم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي کې بناستم کوزم بنا.
کولالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو د دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شنډولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به یې برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوا شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخته ناڅرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بې ساري تاریخي اثار کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوالي حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه راز د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخې دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرسیال وین امید میسم د څرګندونې د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمه پرس ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسال کې د چي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړلیک سره پای ته ورسېده. رحمت الله افغان راپور کوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوالي حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوې دي د قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرې سې شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه مادیز پریکړه لیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغانی خبرو دوام یې مهمې ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ثانیگزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او دا غونډه بی ګټه بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، له طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و، او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه وه، یو سیاسي جنبه درلود او داسې خاص مؤثریت کې داسې ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا مجبول ده
خاص ماسریات مدلو. ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دې په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغو خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغېز کړی دی. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې، په ګټه به یې واورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پورې فقط یوې ولسی ناستې لري، په دې معنا باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوي دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په ازرارو باندې خبرې شوي دي. په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې آینده کې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوس پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته. یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویلی چې د غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زوته په ټوله معنا باندې د حکومت لاره نشو ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایي ضمانت واخلي. تر څو چې د اجرا تضمین موجود نه وي، زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاده د موافقتنامې دي عملي جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوې دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوې دي؟
ګوري، د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص چوکاټ کې لاړ شو چې وکولی شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو او د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دعایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلای او مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د سره سیاسيون چتلې دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولا. په ټوله کې څه فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دغه خبره چې د خارجي قوا وشتون په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وزي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي، دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایه چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وزي او طالبانو جګړې څخه خلاص اخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي تر سره کې دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وزي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي، که چېرې راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پرواني ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې لپاره ولار پرسته شو دغه لار به تعقیب شي. اغه لکه طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پوری په جګړه باندې باید اعتقاد ونکړي، په جګړه باندې باید تر اخره پوری اعتقاد ونکړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو لارخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د دوستون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني دوارو سره کې هم د افغانستان سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولې مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ؟
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه څرګندونې راوخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ټویټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولیز مظاهرچیانو پر ضد د تشدد له امله سخت اندېښنه لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په 2مه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهرچیان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولیزو مظاهرچیانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولیزو مظاهره کې تر ګډون وروسته وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ ادعا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د بلوچستان کورونی چارو وزیر ضیاء الله لانګو بیا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د زړه د حمله په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی ښارونو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتنو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري کچېره د انټرنیټ شاسنتیا لرینو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. نصر احمد غوریانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه ورسته لدی هوا څخه ووزي. جزئیات نسیم شفق راکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط د تنه دي برابر چې له دغه هیواد نه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته محل ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتی ځواکونه اوس خې ورټیاوی لري خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دیوای تروریستی دلی دنړی په کچه فعالیت لري او کواک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړی له القاعده څخه اندېښمنه و بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتی ځواکونه د هغوی قاتم ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم محل ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقه پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پوه باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنی دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانېږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوسمهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
به هم پر همدې مسلې تمکیږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفه زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کیږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفه زکی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نکړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بلل دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي هم دغې غونډې ته ورغلې وه، خو اغلی کوفي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیا کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر وړاندې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازي شیر محمد عباس تانگزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لری کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کپی شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمی بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو مایوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خاطر چې دا ول ساتل د شل کار چې موږ کوم لاس تراونه نه ده باید سترګو نه پټی نسی.
نام فواد احمد
خاص ما از حکومت است چې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد زموږ غوښتنه له حکومت ده چې زموږ د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دی وسی ټول د سولې استګیو.
مخکې تر دې هم د خلکو له خوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو بری ستونزه او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو. کابل.
دوستانو اوس به راسو کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانېدلی چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلور ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایي ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د شپږ ویشتو تنو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د هوایي لوا کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د شپږ ویشتو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل سوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
دوغونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2007 مینه په ټول افغانستان کې د م پیلوټانو انجنیران د پښتنو سره چې د افغانستان سوې دی 2007 مینه نه څه موږ په کندهار کې دوه واره 2007 مینه د نه ابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشه ویشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت سي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دشمن له منځه یوسو. د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسو یو بهرنی مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ترامپ د خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادي کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه، موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې ونوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږیش یو د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا غونډه ورسته لاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکاوې لپاره د دشمن پاتې شي. تر دې واورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجم شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقو ته یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولهیزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غني نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلي چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي راوي جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتي کړي، خو د فدراسیون مشر او تورنو نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون غورنی غورزنګ کړي ګلالی اسماعیل تر تقریبا دیرش ساعته بې درکې وروسته ومندل شوه. ګلالی اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوا شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څوغلې نیولې دی. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشتې جلسه. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. وصل وصال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ایرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهمې دي. د دغو سیالیو په بېلابېلو درېو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډله د روانې فبروري میاشتې له یوویشتمې نېټې نه د مارچ میاشتې تر نولسمې نېټې پورې د ایرلند په وړاندې درې شلوریزې، پنځه ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشه یي توکو دښمن دی. فوټسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانان لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې بیا د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوو راتلونکو لوبو کې د شنبه په ورځ د نخبګانو لوبډله د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې او د کابل ځوانان لوبډله بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فوټسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 27 نېټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوی چې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه لوبه سبا په آکلند کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه، نیوزیلنډۍ لوبډله وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شلوریزه لوبه کې نیوزیلنډ هندوستان ته د شپږو وکټو په ځان سره د 200 منډو هدف ټاکلو چې په جواب کې هندستان د ټولو لوبغاړو په ځان سره 199 منډې جوړ کړې وې. خو له دې وړاندې د 500 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندستان 4-1 په وړاندې په خپل نوم کړو.
اولا هم د سپورت په ډګر کې تم کېږو. له آیرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نومونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او آیرلند د فبروري له 1 د مارچ تر 19 په هند کې 3 ورځې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کوي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به یې سره واورو.
د هغو افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولی و له آیرلند سره د لوبیدونکو نومونه اعلان شول. په 3 لوبو کې چې لومړی د فبروري په 1 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې آیرلند سره میچونه دي، هغه نه باندې میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ ورکړ لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدن کې او ښه فټ انشاءالله.
د 500 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څه وخت یې لوبې نوي کړې د توپهونکي نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او آیرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لومړی به د ملګر ملت د مشمن لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري. ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اړه غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نشرو شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید اونیز پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې 2 دي. لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه 1900 کلو پورې عمرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د 15-12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کېږي. نو مخکې دېره چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس منل مې شو.
اقدر ته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل شي.
دغه پروګرام په 4 ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.5 میلیون انجونې هر هفته مېش کې 4 ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکل چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو به نه کوي، تاسو کوم ستونزو سره مخ شوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه وروستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بالخصوص د والدینو او انجونی چې د غولو څخه استفاده کوله دوی نونه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه مونږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپری شوې. د هغې پرڅنګ کې بیا مونږ ټی وی او راډیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي مونږ خبره کړل او بیا هم په راتلونکي کې هم دغسې پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بالخصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ او د اهمیت په ارتباط باندې لوړ شي.
دا ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې نجونو ته ورکوئ؟ البته دا په وړیا توګه هم دي. که هغه مثبت تاثیرات راته ووایي څومره ګټور تمام شوي؟
مثبت تاثیرات یې خو ډېر دي. که تاسو لاړ شئ ښوونځیو کې پوښتنه وکړئ یا مونږ تللي وو د ښوونځیو څخه هم لیدنه کړې ده، د هغوی له وینا له مخې دوی وایي چې پخوا به داسې ډېر کیسونه ډېر واقع دوی لرلودلې چې شاګرد باندې به یو د مضوفیت به راغی ورمنې د کمزورتیا علامه به ورمنې راغله، دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایي مراکزو ته لېږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغې کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونۍ وجه. د دې نه علاوه مونږ په خپله باندې د دې په خاطر باندې چې دغه برنامه تطبیقیږي، پروګرام تطبیقیږي، چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري، د دې لپاره مونږ یو سروې وکړله، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو درېمګړې کمپنۍ وه چې هغه په څلورو ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود داسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی و، او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب. دغه سروې نتیجه موږ ته داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا یې مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي. حال دا چې دا کومې ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کلکه دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالخصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي تر څو دغه معیوبونکي ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوی وشي او دوی ورته خلاص شي.
دغه د کمخونۍ ګولۍ ستاسې په ښوونځیو کې انجونو ته ورکوئ، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له 2 کلنۍ نه تر 2 کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یوه ستونزه ده چې د ژوند د لومړۍ ورځې نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کېږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کېږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې د عمرونه د 18 کلونو پورې وي، او بل چې د شیدو ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کېږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې یعنې د ژوند لومړۍ ورځې نه تر ژوند اخره پورې هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که دا راته وایي چې له دغو ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونه نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم سټریټیژي نه لري چې هغه کې یو دغه سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پشکار دی ورکول یا سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه اوسپنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسپنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډی غذایي موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګ مونږ دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره چې دې څخه به استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کمواله هم ساسو په هواد کې ډیره غټه ستونزه ده بالخصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي دغه لري هغه هم د ایډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډي باندې موږ درکو غني کوو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډي په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایي مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالي کې غوړي دي او مالګه ده او غذایي توکي دي بالخصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زینک ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه بل سټریټجی چې دا هغه تمنګا ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونکړي همیشه د وریجو څخه استفاده ونکړي یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه پاره کې پروتین شامل وي پاره کې کاربوهایډریټ شامل وي پاره کې شحم شامل وي پاره کې منرالونه ویټامینونه شامل وي نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږد مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساته غذایی رژیم کې استفاده وکړي ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پاره کې د یودین کموالي ده د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډي کمواله دی هیڅ کله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کم خونی پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی
ولی ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي.
ډیر تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله نه پولادوږي کیږي نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولی شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانه کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت تعالی تعادل امت پیدا کړی دې ته امت وسط ویلې ده.
خو ګوریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږ چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو لوی وکارپو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمېرل کېږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو پوښتلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه. لا نوموړي به واورو.
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله نه پولادوږي کیږي نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپل شخصا زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولای بل سره به څنګه وکړي. بچانو کې زوی روان لګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپر مخلم، باسیکاله مخلم، دوه چلک شوخ دي، هغه ته هیڅ شی نه اخلم او داسمه بدم راځي چې صدر چوالی ما خبر نه مانی. تعادل به څنګه سره راولي؟ موږ نه خو فرق راځي، حتمن راځي که هر څوک دې کې فرق کولای شي. که ولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولای نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اندي چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړې پاملرنه کوي. په همدې د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسې وایي،
تعادل باید هر یو کس ملات کی، لمرګر سره په ناسته پاسته کې، په ټولنیز ژوند کې، په ټولو عمرات کې باید تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې زو او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو، نو یو تعادل مدا ده. د جامو او خوراک د شیانو کې اسراف نه کوم. طبي خبره ده، کله چې د دوه یا دې خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي ډېره خوشاله ژوند زندگی تیریږي که چانه کړه تجربه دي.
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرام کې اور کوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه
تعادل پاړه زدر تخپل یو خاطره وایم. تازه مو په ځای کې کار پیل کړی او ګډ کار مو کولو. زموږ یو همکار هغه سره په ډیره واړه موضوع باندې زما دغه ترمنځ برخورد رامنځته شو. په هغه برخورد کې ما تعادل مراعت نه کړو. ډیر تیز لاړم، مینروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډیر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کینم که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم. یو احساس د کمتري کوم دغه په مقابل کې. ما ترنه بخنم غوخته ده، خو لازمه می تسکین شوی نه ده. دا رته ترخت تجربه ده. زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم ز کوشش وکم چې تعادل مراد کما، ځکه ما ځان لیدل ده.
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولرې، نو په ژوند کې تعادل مراد کړي. پرویه مصرف حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراد شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دی اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې د ځوان مخته نزي. باید چې موږ د سی او شی غوره کو، د سی او روکو سی هغه موږ لپاره هم تعادل، یعنی برابري وسی. په کور کې، ماحول کې، په کلی کې، په جماعتو کې تعادل باید په نظر کې ونیول. ټولو کورنۍ له ټولو خلکو نه له ټولو رونه نه خواندو نه دا جما خواهش چې تعادل وساتو، باید په هر شي کې ودی، ځوان په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډیر تاکید په توازن او تعادل کوي. همدا شان دیني عالم عبدالغفار بیدار رحمت زای په دې اړه وایي:
الله جل شانه قرآن کریم کې فرمای ان الله یامر بالعدل والاحسان. الله جل شانه د ژوند په ټولو عمراتو کې په عدل باندې حکم کړی. دا الهي حکم ده. تعادل انسان په ټول د ژوند په ټولو عمراتو کې به ساتي. هغه که په ویناو کې، هغه په کردار کې، هغه که په خوی کې، هغه که په خوراک کې، هغه که په کورنۍ ټولنیز ژوند کې، په ټولو شانو کې موږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی. دې ته امت وسط ویلې ده. حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښ شوي دي، سخ کار او ټیټ کار او درمیانه کار. نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه کار اخیستی.
درنو اوریدونکو، دا چې خلک په دې اړه څه وایي د عامو خلکو نظرونه مو راټول کړي، په ګډه یې اورو.
سوایل سپیشلی د میدان وردګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی، ډیر مهمه ده او باید یو سی، ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده. په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو.
نوم خالد الفت، غزنی ولایت فرسیدون کې ما ژورنالیزم پوهنځی محصل یم. کندهار پوهنتون کې ورستی کال. تعادل خو په ژوند کې ډیر زیات اړین دی. یعنی هر شی باید په تعادل په برابرواله باندې وي. په ژوند کې اضافه والی ښه کار نه دی، یعنی په ژوند کې افراط کول ښه کار نه دی.
نو می ندیه ده دی پکتیا ولایت وسیدن گیمه. تعادل چه ده ډیره خبره ده. باید هر انسان کوخه وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي. که په نظر کې ونه نیول سي نو د بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي. نو ډیره خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي.
خوب اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کومې ستونزې جوړوي، او دا چې په ژوند کې تعادل مراد شي کومې حل لارې ورته موجود دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپوه استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم.
په پیل کې به راته دا وایي چې تعادل یعنی څه. تعادل په اړه معلومات راکړه.
ما عجیبه موضوع مو راخسته. موضوع ده ډیره لویه، خو لنډ چې وایي تعادل ژوند دی. تعادل تر ټولو لنډ تعریف ژوند ده. کله چې د ګاندي خبره ده وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو، رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي. یعنی هر شي ته د هغه د ارزښت په اندازه ارزښت ورکړي. مهمه نه ده چې ځینې شیان ډیر واړه شیان ډیر غټ ونیسي، ځینې ډیر غټ موضوعات ته ډیره وړه فکر وکړي. تر ټولو ټولو مهم اصل دی او بریالي ژوند هم تعادل ده.
ځینی خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي. لکه په څه کې وي چې دوی تعادل نه مراتوي؟
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. بی هدف ژوند، د موږ اکثریت خلک بی هدف ژوند لري. کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې، ته باید ژوند ته هدف ولرې. د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش، دی په ورزش کې بیا د ژوند ټول هېروي. ته ورزش وکړه، ورزش د صحت لپاره ګټه ده، د ژوند مهم ضرورت ده. ولې د ژوند نورې چارې هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکړې، څومره مطالعه ته. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پوهیږو، تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل ده چې زه له تاسې نه اورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو. او تعادل وړه موضوع نه ده. تعادل په ژوند کې، تعادل په کار کې، تعادل په اخلاقو کې، تعادل په کرکټر کې، تعادل په راکړه ورکړه کې، په دې ټولو شانو کې مهم ده.
اوس پراشو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې، کوم مشکلات به ځان ته او ټولنه ته جوړ کړو؟
د تعادل نه مراد اول به له دې را شروع چې ځان ته څه زیانونه پېښو. ښه، رواني سټرس یا فشار ده. تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت، تل به داسې فکر کوي چې زه یو ناموافق یم، تل به داسې فکر کوي. کله سړی په ځان کې ورکیږي، ګوره دوه ډوله حالتونه دي. یو کله ځینې ځان ورکی، ځینې په ځان کې ورکیږي. همدا دواړه حالتونه د تعادل د نه مراد له سره رامنځته کیږي. ټولنیز اضطراب، ته به تل داسې دوه زړی، هیڅ کله ته تصمیم نشې نیولی. په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري. د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي. یو ځوان له یوې پیغلې پوښتنه وکړه، وظیفه لري، درس وایي، اقتصادي وضعیت ښه ده، مګر په رواني لحاظ سم نه ده، دوه زړی ده، تصمیم نشي نیولی. علت تعادل ده. د تعادل په پام کې نه دی نیول. یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده، یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده، یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده، او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي، حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندۍ لامل، په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی، او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي. مستقیم اغېز ده، او د تعادل نه مراد ده چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب، اوس پر شپې پوښتنه ته، که تعادل مراد شي، کوم ښېګڼې او ګټې به لري؟
که تعادل مراد شي، تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بله ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې، ژوند ته د مسؤلیت ټکي تعریف کې، څه د پاره ژوند کوم، چا ته ژوند کوم، دا چې کله وکړل، نه یوازې تا ځان ته خیر ورساو، د تا نظم، د تا رواني سکون، د تا ټولنې ته ګټه رسوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل د پنځو نفرو په اړه تصمیم نیسي. یعنی که ته پلار هم وي، ته مېرمن جمع دوه درې ماشومان پنځه نفره شو، د دوی په اړه ته تصمیم نیسي. که تا تعادل مراد کړی، مسؤلیت پذیر ژوند وکړي، با هدف ژوند وکړي، د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي. او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي.
وروسته پوښتنه و داسې مطرح کوم، کومې حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي، هغوی هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي؟
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په د مرغانو کې ورکوم. موږ په کلیو کې لرو چتی ورته وایي یو شي ته. د دې چتی ټوله ورځ کار دا ده چې یو شاخه راپورته سه بل ته، له بله راپورته سه بل ته، له بله راپورته، ټوله ورځ ټول ژوند دا په همدې کې مصروف. دې تعادل نه ده مراد کړي. خو برعکس، بیا یو بل مرغه راځي په یو شاخ کې، نه یا میوه خوري، یا لرګی ماتوي، یا پکې ځاله راځي. د ژوند د معنادار دپاره، د دې دپاره چې موږ ژوند متعادل ژوند هم کړی، متوازن ژوند هم کړی، ژوند ته اهداف وټاکو، با هدف ژوند. دا یو مسؤلیت پذیري. کله دې چې په دې فکر وکړي چې زه څه ته ژوند کوم، دا پوښتنه ځواب کړه ځان سره. کله دې چې دا پوښتنه له خپل فکر سره چې ته پکې مصروف یې، دې ته ځواب پیدا کړه، ته متعادل ژوند لري. چې نوره دنیا چې اسمان ته ختلې په تعادل ختلې، چې اټومې جوړ کړې په تعادل جوړ کړې، چې کشفیات کړې په تعادل کړې، دوی ژوند ته د مساواتو، د موازنې او د تل له هندارې کتلې.
ډیره مننه.
خوګوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
شمانو راتون پیچارا موری اپلارا دخدای دپارا دما شمانو راتون پیچارا دما شمانو راتون پیچارا Thank you.
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګل چې خزان شي چې خران شي د ژوند پلار د ماشومان راتلون کچار مور او پلار نخدای د پارا د ماشومان راتلون کچار د واکسین څاڅکې کلاو باندې د مور د پیو په شان حلال ده د ګزړن ما پرېم یو کېږي تاسو ما شومبا خرالو یی چه داد و ساز کی یه وسکلیارا دماشو مانو رتلون که چا